بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې. مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کران اوریدونکو هر چیرې چې اساس مر سلامونه ونی کی هلی و منی د تهران رادیو له مازیګرنې و سات خبرونی سره زال اسقر ودی ساسو درنه حضور ته حاضر سویم. نن د یک شنبه ورځ د 1347 دریم المریز کال د کبیا هود د میاشتې شپږشتم نیټه ده او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې شپږشتم نیټه چې د روژې د مبارک میاشتې له 15 سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو له معمول سره سم د خبرونی په سر کې به لومړی د ایران بیا د افغانستان او ورپسې به هم د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم په یمن باندې د امریکا د یرغل په اړه یوه سیاسي تبصره واورئ. بیا به په افغانستان کې د پانګونې په وړاندې د ننګونو په اړه د دوو افغان کارپوهانو او اقتصادي فعالانو په حضور سره د هندارې خپرونې ته غوږ سئ. ورپسې به هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر سلور به جی دی پام وکړی د دې مهال خبرون ته. د مهمو خبرونو سرټکی: امریکا ته د سید عباس عراقچی خبرداري. هندي رسنیو په افغانستان کې د سراج الدین قانی د استعفا ادعا کړې. دا پاکستان په بلوچستان ایالت کې مرګونه ترهګریز برید سوی. مجارستان وایي چې اروپا جنگ ته د لمن وهلو له لارې د اوکراین د استعمار پلټه کې ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی نن په یو پیغام کې ټینګار کړی چې د امریکا حکومت د ایران په بهرني سیاست کې د امر او نهي هیڅ حق نه لري. هغه د ایکس په ټولنیزې شبکې کې ولیکل، د امریکا حکومت نسی کولای د ایران بهرني سیاست کې ګوتې ووهي. د امر او نهي وختونه مو په 1950 لمریز کال کې ختم سو. تیر کال بایدن یې وغولول چې یو نسل وژونکي رژیم ته 23 میلیارد ډالر ورکړي، له 2000 څخه زیات فلسطینیان ووژل سول او نړۍ او امریکا ګرم بودی. د اسرائیلو ټروریزم او نسل وژنې څخه ملاتړ ته د پای ټکی کښېږدوی. د یمن د خلکو عام وژنه بند کړئ. دا هغه څه و چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر په خپل پیغام کې امریکا ته په خطاب کې په ټویټر کې یعنی په اکسپان کې خبره کړې وه. د هندوستان د بهرنۍ چارو وزیر سوبرامانیام جیشنکر د ایران او د هندوستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د 50 کلنۍ کېدو د کلیزې په مناسبت د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د تهران او نوې ډهلي اړیکې ژورې او په تاریخي پیوندونو باندې ولاړه ده. جیشنکر په خپل اکسپان کې ولیکل، زموږ اړیکې په تاریخي ملګرتیاو باندې ولاړې دي. موږ په راتلونکو کې له ایران سره د خپلو همکاریو د لا پراختیا په تمه یو. انډیا نومې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. دا فارس له راپور سره سم د هند دغې رسنۍ راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین قانی د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت له څوکۍ څخه استعفا ورکړی. دغو رسنیو ادعا کړې ده چې د قانی د استعفا لامل د طالبان له مشرتابه سره د هغه اختلاف و. انډیا راپور ورکړ چې حقانی په دې ورسته کې د طبي درملنې لپاره یو بهرني هیواد ته سفر کړی و او کابل ته له راستنېدو وروسته یې له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی ته نږدې سرچینو د هغه د استعفا په اړه راپورونه بې بنیاده بولي. د حقانی شبکې د رسنیو د ټیم یو غړي وویل چې د افغان حکومت هیڅ سرچینې داسې بیان نه دی خپور کړی او رسنۍ باید د غلطو خبرونو له خپرولو ډډه وکړي. له دې مخکې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي وو چې د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلاف سته خو دا د داخلي کړکیچ معنا نه لري. بل دا چې په کندهار کې د صنعت په برخه کې د موجوده ستونزو په هکله زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې په ګډه واورو.
کندهار کې سوداګر وای په صنعتي خارګوټي کې د اسانتیاو نشټون لامل دوی ته پام وړ مالی زیان وروخته دی. د یاد ولایت صنعت او قانون خونې چارواکي هم مني چې په صنعتي خارګوټي کې هغه ډول چې اړتیا ده اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. ځایي سوداګر سید محمد اغا چې د کندهار په صنعتي خارګوټي کې خواو شا درې میلیونه ډالر پانګونه کړې وای د وروستي اورښتونو له امله باراني اوبه په صنعتي پارک کې د دې د پروسس شوې وچې میوې ګودامونو ته ورغلي دي. نوموړی وای په دغه پیښه کې په ګودامونو کې د 13 میلیونه افغانیو په ارزښت وچه میوه خراب او لکار لویدلې ده.
دونو براغل تقریبا د یو سل اتیا لک افغانه تاوان په دې ځای کې مستط رسولې دي چې هغه شکر پاره خراب کړه او جوشي خراب کړې او توري خراب کړې.
د قندهار ولایت د صنعت او قانون خونې مشر سید سرور امانی هم مني چې د دې ولایت په صنعتي خارګوټي کې د برېښنا کمښت په خو سرکونو د غراز د باراني اوبو د وترو لارې د نشتون ستونزې شته چې له امله په دغه صنعتي خارګوټي کې وخت نه وخت سوداګرو ته مالی زیانونه ور اوړي.
یوازې دا چې په کندهار کې صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه ده بلکې د اساسي خدماتو ستونزه هم موږ لرو. زموږ سړکان نه دي سم جوړ شوي. زموږ کانالیزیشن معلوم نه دی. زموږ کارخانې پر لوړو کښته باندې دي. د دوی د چریو وتلې نه دي چې مثلا د باران اوبه مو هم په عذابوي.
د کندهار ښاروالۍ چارواکي هم یاد ستونزه مني خو وایي په راتلونکي کال کې به د یو ځانګړي پلان له مخې د دې ولایت په صنعتي ښارګوټي کې موجود ستونزې تر ډېره بریده حل کړي. د ښاروالۍ وین سیف الله عاصم وایي په پام کې ده چې د دوه رغونیزو پروژو په پلي کولو سره د پانګوالو او صنعتکارانو ستونزې راکمې کړي.
ښاروالۍ به د ښارسازۍ ریاست سره او د تواته اړوند د ادارو سره په تفاهم باندې په دغه کال کې د کندهار صنعتي پارک لپاره به ستراتیژیک پلان جوړوي او هم به دغه راتلونکی کال چې 1404 مالی کال دی په دې کې به د یوې څخه تر دوه پورې پروژې هم په یاد پارک کې عملي کوي.
د کندهار په صنعتي خارګوټي کې دا مهال خواوشا 200 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې تولیدات پر کورنیو بازارونو سربیره له هیواد بهر هم لیږدول کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. نن د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په امنیتي ځواکونو باندې ځانمرګی برید شوی چې په ترڅ کې یو ول سرتیری خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او یو شمیر هم ژوبل دی. برید د نوشکی په لار کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په بس باندې شوی دی. پاکستاني رسنیو اعلان وکړ چې د بلوچ بلتون پالی ترهګری ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې په بلوچستان کې د مسافر وړونکي په اورګاډي باندې په برید کې 420 تنه عام وګړي او امنیتي سرتیري چې په رخصتیو روان وه د ترهګرو لخوا یرغمل سي وو. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د ترهګریزو پیښو له زیاتوالي سره پاکستاني چارواکي د امنیتي ارګانونو او د پاوز د کارند اقداماتو غوښتونکي سوي دي. د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم ټاکل سوی ده چې په راتلونکو ورځو کې د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو د زیاتېدو مسله وڅېړي. مجارستان وایي چې اروپایي اتحادیه د اوکراین د استعمار په لټه کې ده. د هنګري یا مجارستان لومړي وزیر په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین له سمدستي غړیتوب سره په مخالفت کې وویل چې دغه اتحادیه جنگ ته د لمنې په وهلو سره د اوکراین د استعمار په لټه کې ده. د دې هیواد لومړي وزیر ویکتور اوربان تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې دې ته په اشاره سره چې اروپایي اتحادیه نه غواړي اوکراین سره مرسته وکړي بلکې ورباندې د ولکې یعنی استعمار په لټه کې ده. د اروپایي اتحادیه د ناسمې ارادې په هکله خبرداری ورکړ. هغه یادونه وکړه چې اروپایي اتحادیه په همدې موخې سره کیف له روسیې سره جنګ ته هڅوي. د کاناډا لومړی وزیر د امریکا جوړ د اف 15 جنگي جټانو د رانیولو په پریکړې د بیا کتنې امر کړی دی. د کاناډا نوی لومړی وزیر مارک کارنی د امریکا د لاکهډ مارټین له شرکت سره د اف 15 جنگي جټانو د پیر د قرارداد د بیا کتنې وغوښتنه کړې ده. د کاناډا لومړی وزیر وروسته له هغه دا فیصله وکړه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د کاناډایي محصولاتو په وارداتو باندې لوړې تعرفې ولګولې. په دې توګه د دواړو وادونو ترمنځ شخړې رامنځته شوې. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د غزې په خلاف د اسرائیل رژیم د جګړې په دوام سره د شهیدانو شمیر 1,500 تن ته رسیدلی. د فلسطین د روغتیا وزارت له راپور سره سم په تیرو 48 ساعتونو کې د اسرائیل رژیم د بریدونو په ترڅ کې 8 تنه شهیدان سوي او 68 تنه نور هم ژوبل سوي دي. همداشان د 12 شهیدانو مړي هم له کنډوالو څخه ایستل سوي دي. د جنوبی افریقا ولسمشر مانی اعلان وکړ چې د نامطلوب عنصر تر عنوان لاندې له واشنګټن څخه د دې هیواد د سفیر ابراهیم رسول پسې اخیستنه یو خواشنونکی اقدام دی. دا ویلی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تیره ورځ په ایکس ټولنیزه شبکه کې اعلان وکړ چې په امریکا کې د جنوبی افریقا سفیر د نامطلوب عنصر په توګه معرفي سوی او باید له دغه هیواده ووځي. دا په داسې حال کې دی چې د جنوبی افریقا سفیر یو تجربه ناک سیاستوال دی چې تل یې د سیونیستي رژیم او د امریکا په سیاستونو نیوکې کړي دي. خبری سرچینو سرګند کړي چې درې عربي وادونه په فلسطینی سیمو کې د سیونستانو د مشتایونو په دسیسه جوړولو کې اشکال دي او په دې پروژه کې برخه اخلي چې اصلي هدف یې د فلسطینی سیمو یهودي کول او د هغې اصلي اوسیدونکو شړل دی. دا والا راپور سره سم درې عربي خلیجي وادونه چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د زوم جیرد کوشنر شرکت ملاتړ کوي چې په لویدیځه غاړه کې د سیونیستي مشځایونو په فعالیتونو کې فعال شرکت سره اړیکې او همکاري لري. میډل ایست آی په یوه راپور کې څرګنده کړې چې درې هیوادونه چې د فارس خلیج عربي هیوادونه دي، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر، د هغه شرکت ملاتړ کوي چې د فلسطینیانو په ځمکه باندې سیونیستان ته شارګوټي جوړوي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو، په یمن باندې د امریکا په وایي برید کې 40 تنه شهیدان سوي او لسګونه کسان ژوبل سوي. په همدې اړه اوس موږ د نن ورځې سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې کیږي. امریکا په خپلو بریدونو کې له یوې وقفې وروسته تیره شپه د یمن په پلازمینې سنا کې د جربان په سیمې سختې بمبارۍ وکړې چې د امله یې 40 تنه شهیدان سوي او 100 کسان زیات ژوبل سوي دي. د امریکا او د انګلستان تیریګرو جنګي الوتکو د غراز د یمن په البیزا ولایت کې په القریشیه او میکر آس او د مارب ولایت د مجزر په ولسوالیو، په حجه ولایت کې په موبین سیمې، په ساده ولایت کې په سخار او په الاف سیمو باندې بمباری وکړې. د امریکا دغه جنایت له پراخو غبرګونونو سره مخ سوي دي. د فلسطین مقاومتي ډلو هم د دې برید په غندلو سره د یمن په ملاتړ کې د اسلامي او عربي ولسونو د مظاهرو غوښتونکي سوي دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړی محمد البخیتی په دې باندې په ټینګار سره چې یمن به هیڅکله د فلسطین له ملاتړ څخه لاس وانخلي وویل چې یمن د دښمن یرغلونو په ځواب ورکولو کې ریښتنی دی. امریکا دې زموږ د ځواب په تمه کې اوسي. د یمن لوړې سیاسي شورا دغو حملو ته په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې وویل په ملکی وګړو باندې حملې کول د امریکا د ناتوانۍ ښودنه کوي او دغه حملې موږ له غزې ترانګې څخه له ملاتړ څخه نه منع کوي. بلکې حالات به نور هم پسې سخت او شدید کړي. په همدې زمینه کې د یمندن سرلاغ غورځنګ سیاسي دفتر په یوې اعلامیې کې وویل چې د سنا په شمال باندې د امریکا تیاری په بې ځوابه پاتې نه سي او زموږ ځواکونه د ورته مقابلې کولو او د بریالیتوب تر تحقق پورې د جنګ د دوام لپاره تیار دی. دغه راز د یمن د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او د برتانیا دوغو یعنی د انګلیس دوغو حملو ته په غبرګون کې وویل په غیر پوځي هدفونو باندې د امریکا او د انګلیس حملې د یمن د ثبات او واکمنۍ ښکاره خلاف ورزي ده. دغه وزارت ټینګار وکړ دغه تیری په داسې حال کې ترسره کیږي چې سور سمندر ته آرامشت ورستون سوی او اعمال سوي محدودیتونه به یوازې د اسرایلو په کښتیو باندې عملي سي. د یمن د علماو ټولنې هم د دغو حملو په غندلو سره په یوې اعلامیې کې ویلي چې د امریکا او د انګلیس له تیریو سره د مقابلې کولو او په دې زمینه کې جهاد یوه دیني او شرعي واجب دی. د یمن د علماو ټولنې د فلسطین د غزې ترانګې له خلکو ملاتړ او ورسره مرسته کوي د معاملې او نسازوباس کولو وړ انساني او اسلامي اصل وبلله چې د باونه ګواښونه هوایی حملې او روا او نفسیاتي جنگ به په هغو هیڅ اغیزه ونه کړي. المیادین تلویزیون په سنا کې د خپل خبریال په قول وویل چې د یمن پوځ د دې وات په بیلابیل سیمو باندې د امریکا او د انګلیس هوایی حملو ته د پراخو ځوابونو د ویلو لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. ترامپ له ولسمشر کېدو څخه مخکې په ځلونو د امریکا د مخکنی ولسمشرانو په لانجمنو اقداماتو نیوکې کولې. هغه له 2001 میلادي کال څخه ورسته په لویدیځ آسیا کې د امریکا جګړې بې ځایه بللې وه او ویلي وه چې دا جنګونه امریکا ولس ته $1 تریلیون مالي زیان اړولي دي. هغه همداشان په اوکراین جنګ کې هم د امریکا په $350 میلیارد لګښت باندې نیوکې کولې. خو اوس چې ترامپ خپل ولسمشر شوی دی امریکا یې له یمن سره په نوې جګړه اخته کړې ده. داسې جنگ چې د تجربې له مخې یمن پکښې ماته نه خوري. دا و د نن ورځې سیاسي تبصره. قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو اوس په هم لومړی تاسو ته یوه هنداره خبرونه درته وړاندې سي په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو او د پانګونې په اړه. له هغه وروسته به هم په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې ورسره به زموږ د نن ورځې یو ساعته پروګرام ختم سي. نو د پروګرام تر پایه زموږ سره ملا اوسئ. www.parsoday.ir/pieces زموږ د ویبپاڼې درک دی.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د شغالګرانو په مقابل
کې خوپیږي چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر نور دن کو سلامونه وخت مو په خیر ذات ولخ غنیم او تاسو هم در خبرونه اوري. افغانستان چې تر ډیره کچا یو واردونکو هیواد بدل کیږي په ورستیو کلونو کې پکې د پنګ اچونې پترس کې بیلابیل تولیدي فابریکې جوړې شوې چې لعملي په ګرش بیر برخو کې خپل تولیدات زیات شوې دي. دغه هیواد د خپل جغرافیایي موقعیت اقلیم او طبي سرچینو له امله په بیلابیلو برخو کې تولیدات لري. دا تولیدات په عمده ډول په کرنې، مالدارۍ، صنعت او لاسي صنایعو برخو ویشل کیږي. په وچ او تازه میوه کې افغانستان بادام، پسته، جلغوزي، کشمش، انځر، زردالو او دغه راز په تازه میوه کې دغه هیواد انګور، انار، مڼې، شفتالو او نورې وچې او تازه میوې بهر ته صادروي. په دغه هیواد کې د جوارو، وربشو او غنمو د تولید ترڅنګ کچالو، پیاز، رومي، بانجان او نور سبزیجات دي چې په پراخه کچه له کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. په ټوله کې زعفران له مالدارۍ څخه بیلابیل تولیدات، صنعتي تولیدات چې پکې سیخ جوړول، سیمنټ جوړول او ګډ نورې برخې شامل دي، د افغانستان د وروستیو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. افغانستان د مهال د جوس، مربا، اچار او لبنیاتو تولید په برخه کې هم مخ پر ود روان دی. د غراز، د ټوکر او رخ جوړولو، غالۍ اوبدلو، قیمتي ډبرو، د لرګیو، فلزاتو او څرمنو څخه د بیلابیلو توکو جوړولو برخه کې هم په تولیدي او صادرونکي هیواد په توګه یادېږي. په ټوله کې ویلی شو چې دغه هیواد په شاوخوا 130 وارداتي اقلامو کې د ځان بسایني پر لور روان دی چې دا د اقتصادي ودې یو مثبت ګام دی. خو نړیوالو لخوا د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندل د ګاونډیو او سیمې یو شمېر هیوادونو سره سوداګریزو هوکړو په ښه توګه نه تطبیق، د بیلابیلو لاملونو په ترڅ کې له ګاونډیو هیوادونو سره لارې تړل کېدل او ګڼ نور هغه موضوعات دي چې د افغانستان د تولید شوو توکو صادرات او دغه هیواد ته واردات لتون سره مخامخ کړی دی. په همدې موخه دغه هیواد هڅه کوي چې د خپل تولیداتو په زیاتولو سره په بیلابیلو وختونو کې د ننګونو څخه وژغورل شي. خو څه ډول؟ په همدې موضوع مو د تهران رادیو هندره خبرونه ځانګړې کړي. خو مخکې تر دې چې باسته ورشو، یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنوردونکو او د هنداري د خبرونې خوږو مینوالو، یو ځل بیا هم خرغلاسه د افغاني تولیداتو بازار موندنې ستونزو او د فرصتونو څخه په دغه برخه کې د مناسبې ګټې اخیستنې په موخه مو خبرونه ځانګړې کړي. بس کرا سره د اقتصادي چارو کارپوه هغلی عبدالوفی نایب سای او د افغاني تولیداتو اړوند د سکارام احمدي بازار موندنې شرکت مشر مسعود حقمل میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو او تاسو درنو اوریدونکو ته خرغلاست وایم. حقمل صاحب، که باس له تاسې پیل کړو، تاسې په وروستیو کې په پراخه کچه د وطني تولیداتو د نندارتونونو جوړولو برخه کې کار کوي. څومره افغاني تولیداتو ته زمینه برابره شوې ده؟ یعنی کومو برخو کې افغانستان خپل تولیدات لري؟
ډیره زیاته مننه ګڼه صاحب. په افغانستان کې په وروستیو کې د خودکفایۍ په موخه باندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ډیرو تولیدي فابریکو ته د ایجاد زمینه برابره شوې ده، او په همدې خاطر باندې صنعتکارانو د تولیداتو په برخو کې سرمایه ګذاري کړې دي. په اوس وخت کې د سټیل په برخه کې، د غذایي موادو تولید په برخه کې، د تعمیراتي موادو تولید په برخه کې، د ظروفو او قرطاسی په برخه کې، او د دې ترڅنګ د ادویجاتو په برخه کې په کافی اندازه تولیدي کارخانه د افغانستان په هر ولایت کې شته دی، او دا د دې سبب کیږي چې موږ بهرنیو توکو ته نه وایو او د خپل توکو څخه ګټه واخلو. د بازارموندنې په برخه کې او د دې په خاطر باندې چې خلک افغان تولیداتو ته په اسانۍ سره هو وی او باور وکړي چې دا تولیدات د نورو تولیداتو نه ښه دي، غوره لارې دا ده چې په افغانستان کې په عامه پوهاوي کې کار وشي. او د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل کار کړی دی، او یو لارې د نندارتونونو زیاتوالی دی. اوس په هر ولایت کې د افغان تولیداتو د کارونې او دې ته د تبلیغاتو په خاطر باندې نندارتونونه جوړیږي، او په نندارتونونو کې افغان تولیدات د غوی د کیفیت ستاندرد او د ګټو په اړه باندې معلومات ورکول کیږي. حکومت هم د هغو تولیداتو چې په افغانستان کې کیږي، د دې په خاطر چې د بهرې د وارداتو مخه ونیول شي، نو په بهرنۍ توکو باندې تعرفه لوړې کړې دي، او په دې خاطر باندې خلک په اسانۍ سره په ارزانه توګه باندې د افغان تولیداتو نه ګټه اخلي. خوشبختانه یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې په کور دننه اوس دا باور زیات شوی دی، هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي خلک پیدا باور لري چې د ستاندرد او کیفیت لمخې اهمیت زیات دی او خلک د ملي احساس لمخې کارونې ته زړه ښه کوي.
ډیره زیاته مننه هغلی مسعود اقبل چې ځواب مو راکړ. هغلی نایب ځای صاحب، افغانستان په کومو برخو کې په ځان بسایا دی او هغه کوم لاملونه ول چې دغه هیواد اړ شو چې خپلو تولیداتو ته کار او فکر وکړي؟
مننه. ګورئ، وخت کې چې کله د داخلي تولیداتو بحث راځي او په هغې باندې د اتکا یا د ځان بسایینې موضوع مطرح کیږي، دا یو اوږده پروسه ده. دا د دوه کلونو درې کلونو پروسه نه ده چې دومره زر دې وشي. له تیرو شلو کلونو راهیسې همدغه بحث و چې افغانستان باید په ځان باندې اکتفای، په خپلو تولیداتو باندې باید په ځینو سکتورونو کې متکی اوسي. خوشبختانه په ځینو توکو کې که موږ وګورو، که مشخصا یادولی شو، مثلا دا د چرګانو برخه یا پولټري فارمونه وګورئ، تاسو دا د لبنیاتو برخه وګورئ، یا په کور دننه د ځینو لاسي صنایعو برخه وګورئ، یا د کرنې په برخه کې ځینې حاصلات چې تاسو وګورئ، په دغه برخه کې افغانستان د اتکا نقطې ته نږدې شوی دی او لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. او دا څو علتونه لري چې ولې وشول او دې ته ولې ډېره توجه باید لا وشي. لومړۍ نقطه چې دا په دې وروستیو درې کلونو کې په افغانستان باندې دغه اقتصادي بندیزونو، د نړیوالو راکړې ورکړې، بانکي بندیزونه او دغه نور شیان هم سرپرست حکومت مجبوره، هم سوداګر مجبوره، هم تجاران مجبوره چې خپلو داخلي توکو ته د لومړیتوب ورکړي. دا یو مسله وه. دویم، د ګاونډیو هیوادونو سره چې کوم موږ سوداګریز تړونونه لرل، قراردادونه هم لرل، د هغوی صحیح تطبیق د هغې خوا څخه نه و. د افغانستان لخوا به دا تطبیق کېدل او د ګاونډیو هیوادونو لوري به دا سم نه تطبیق کېدل. مثلا د پاکستان سره موږ د اپټا او اپټکا دوه تړونونه لرو چې یو د سوداګریزو همکاري دی او بل د ترانزیت په برخه کې د همکاري دی، چې په دواړو برخو کې د هغې لوري څخه تل موږ ته منفي ځواب راکړل شوی دی یا داسې منفي اقدامات شوي دي چې زمونږ سوداګریز به تورې کول او دوی په داخل کې بیا د افغانستان پانګونې ته زمینه مساعدوله. مثلا تاسو که وګورئ، خو جانې صاحب، څو کلونه وړاندې به د پاکستان څخه ډېر زیات چرګان راتلل، خو کله چې دغه څو دفې تورخم بند شول، جنجالونه، سیاسي ترینګلتیاوې راغلې، دا به بند شول، مارکیټ کې به تقاضا بیخي زیاته وه، عرضه به کمه وه، نرخونه به بره لاړل. دوی زمونږ افغان پانګوال مجبور کړل چې په کور دننه په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. نن ورځ هغه موږ د اکتفا نقطې ته پکې رسیدلي. همداسې څو سکتورونه وګورئ، ځینې وخت دغه بحراني حالتونه چې دي د سوداګرو لپاره، د پانګوالو لپاره په یو فرصت باندې بدل شو، دغه فرصت نه ګټه اخیستل داسې شي چې سړی پکې د اکتفا نقطې ته ورسیږي. نو تر یو حده ترینه راځي، خو ځینې ستونزې شته دي. ځینې ستونزې هم په نړیواله کچه دي، په دې برخه کې هم د حکومت له لوري او هم د داخلي پانګوالو له لوري دي. نړیواله ستونزې هغه که زه خبره ډېره اوږده نه شي، د پانګونې د جلب او جذب لپاره باید منظم میکانیزم باندې کار وشي. تنها باید داسې ونه ویل شي چې دا پانګوال دې راشي داخلي او هغه افغانان چې بیرون دي، دوی ته باید بستر برابر شي، دوی ته باید اسانتیا ورکړل شي، د ټکس په برخه کې، د بیوروکراسۍ په برخه کې، د دوی د امنیت په برخه کې، دوی د پروسو د اسانتیاوو په برخه کې، او همدارنګه چې کله دوی په داخل کې راځي، دوی ته باید ځینې نور پیکیجونه، سهولتونه باید برابر شي. د دوی د سرمایه ګذارۍ لپاره د ځمکې مسله ده، د دوی د سرمایه ګذارۍ لپاره د نورو دولتي سکتورونو، خصوصي سکتورونو سره د همغږۍ میکانیزمونه دي چې په هغې باندې کارونه وشي. نو مشخص تاسو د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې دغه پروسه باید ګړندۍ شي او سرپرست حکومت باید دې ته ډېره توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه هغلی عبدالوفي نایب ځای چې ځواب مو راکړ. دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستانو، یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خپرونه اوري چې د افغاني تولیداتو بازار موندنې ستونزو او د فرصتونو څخه په دغه برخه کې د ګټې اخیستنې په موخه مزانګړې کړي. بس دوام ورکوو. حقمل صاحب، کومې نورې لارې چارې دي چې افغاني تولیداتو ته د لا زیات پاملرنه وشي او کار ورته وشي؟ او تاسو د افغانستان په کومو برخو کې د تولیداتو کمی ګورئ او هیله لرئ چې په هغه برخو کې هم افغانستان خپل تولیدات ولري؟
ډیره مننه خوګانی صاحب. ژوندی اوسئ. کې د افغان تولیداتو د ترویج او د تولیداتو څخه د ګټه اخیستنې لپاره غوره لاره دا ده چې خلک د
نندارتونونو کې برخه واخلي او د نندارتونونو په ذریعه باندې عامه خلک او عامه افکار په اسانۍ سره روښانه کیږي. دوی ته دا په ډاګه کیږي چې افغان تولیدات او محصولات د کیفیت او ارزښت لرونکي دي، او که چیرته دا تولیدات وکارول شي دوی به هم د خپلې سرمایې د فرار د مخنیوي سبب شي او هم به د خپلو متشبثینو سره مرسته وکړي. او بله موضوع دا چې ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه کېدلی شي چې په نورو برخو چې اړتیا لیدل کېږي سرمایه ګذاري وشي. په افغانستان کې اوس په پریمانه توګه د سټیل په برخه کې، د غذایي موادو د تولید په برخه کې، د معدني اوبو د تولید په برخه کې، د بیوریج په برخه کې، د دې ترڅنګ د فیډبیلونو په برخه کې په کافي اندازه تولیدات موجود دي. ځینې نورې برخې چې هغه د برقي سامان آلاتو د تولید برخه ده، متاسفانه په دې برخه کې چا سرمایه ګذاري نه ده کړې او تر اوسه پورې په دې برخه کې کار نه دی شوی. او بله موضوع د ماشینریانو د تولید برخه ده چې موږ ډېر توکي اوس هم د دغه په برخه کې د الکترونیک وسایلو په برخه کې له بهره راوړو، دلته پیټ کیږي او بیا د افغانستان په نوم باندې خرڅیږي. نو غوره خبره دا ده چې په دې برخه کې هم تولیدات شروع شي او دا یو ښه طریقه ده. بل د خامو موادو تولید دی چې په دې برخه کې هم پکار ده چې موږ په کور دننه سرمایه‌ګذاري وکړو او د خامو موادو چې په هره برخه کې دلته تولیدات کیږي تولیدات شروع
شي. د سکارام احمدی بازار موندن شرکت رئیس هغلی مسعود حقمل چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړي کور مودن نایب صاحب وطني تولیدات بازار موندن یا پټوله کې ورته د خلکو د پاملرنې اړولو په موخه د ولس سوداګرو یا پانګوالو او حکومت مسؤلیتونه څه دي او فکر کوي چې هغه پانګوال چې دلته تولید برخه کې کار کړی ورته لازم سہولتونه برابر شوي دي؟
ګوري کله چې د مسؤلیتونو بحث راځي او څنګه چې تاسو درې کټګوري یادونه کړه، لومړی د حکومت مسؤلیتونه دي. حکومت باید پانګوالو ته ځینې اسانتیاوې یا ځینې سکتورونو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، مثلا د زیربناو په برخه کې سرمایه ګذاري ده، مثلا د کرنې په برخه کې د سرمایه ګذاري لپاره د فرصتونو وانمود کول یا ښکاره کول، مثلا د ځینو جدي پالیسیو وضع کول دي. دا هر نقطه باندې کېدلی شي ډېر بحث وشي. مثلا زه دلته په یو پولټري یا مرغداري فارم جوړوم، نو دا باید هلته بیا تعرفې په وارداتي چرګانو باندې لوړې شي. همدغسې هر توکي، مثلا که زه د زعفرانو په برخه کې په هرات کې کار کوم، نو ایراني زعفرانو مقابل کې باید اقدام وشي. همداسې په نورو ګاونډیو هیوادونو سره چې کوم راکړه ورکړه موږ لرو، که خپله برخه کې تولیدات لرو، نو حکومت مسؤلیت دا دی چې جدي پالیسي باید دې برخه کې ولري. یو د کورنۍ پانګوالو لپاره باید د تشویق ښکاره کړنلاره ولري. دا دوه، د سرمایه ګذاري د پانګوالو لپاره باید مشخص سکتورونه ولري او هغه کې دی اسانتیاوې اعلان. نو دا د حکومت په ټوله کې مسؤلیتونه دي زما په نظر باندې. د پانګوالو مسؤلیتونه، پانګوال باید په هغه سکتورونو کې دلته سرمایه ګذاري وکړي چې عمل منفی ولست په لانګ ټرم کې په اوږد مهال کې ډېره ګټه ورسوي. مثلا زمونږ کرنه چې د تر اوسه پورې دودیزه عنعنوي ده، ولې د کرنې په برخه کې یو سوداګر نه راوړاندې کیږي چې لویه پانګونه وکړي، بزګر وهسه هغه مسلکي کې زمونږ عنعنوي هغه کرنه چې ده په استری کرنې باندې واړی دی برخه کې واړه واړه کارونه شوي دي، خونه دي شوي. یا مثلا د ټکنالوژۍ په برخه کې سرمایه ګذاري چې یو څو کمپنۍ دلته رامنځته شي، د انټرنیټ په برخه کې پانګونه وکړي، دا د انټرنیټ بیې راټیټ شي او انټرنیټ سره به زیات نور کارونه تړلي دي. یا مثلا د بانکدارۍ په برخه کې، په نورو برخو کې باید دی پانګونه وکړي. نو دا د هغه سوداګرو مسؤلیتونه دي چې په لویو سکتورونو کې باید دی سرمایه ګذاري وکړي او دا ریسک باید واخلي. درې مسؤلیت د عام ولس یا د عام خلکو دی. عام ولس ګوره خام بې د علم حساب نه کیږي، خو یعنی څه دوی باید ځان کې مسلکي مهارتونه وروزي. زه ولې دې ته ضرورت ولرم چې یو پاکستانی اګلکار زما په جلالآباد کې کار وکړي او مزدوري وکړي؟ زه ولې دې ته ضرورت ولرم چې ازبک ورور مې د ازبکستان نه راشي او په مزار کې دې کار وکړي؟ زه ولې دې ته ضرورت ولرم چې نور هیوادونه راشي؟ زه په کور دننه د بیروزګارۍ یا د انامپلایمنټ ریټ ډېر لوړ دی، بیروزګاري ډېره ده، خو مسلکی کارمندان نشته دلته، حتی د رنګوالۍ په برخه کې ډېر کم موږ مسلکي خپل کارمندان لرو. نو ډېر واړه واړه مثلا که چېرته بیا لوی کچې ته ځي، مثلا موږ پروفیشنل سرٹیفایډ اشپز نه لرو، موږ سرٹیفایډ د لوجستیک په برخه کې کارمندان نه لرو، موږ سرٹیفایډ په نورو برخه کې کارمندان نه لرو چې دوی سرٹیفیکیشن یا نړیوال معتبر سندونه ولري. نو د ولس لومړی مسؤلیت دا دی چې خپلې مسلکي پوهې مسلکي مهارتونو باندې کار وکړي. دا یوه دویمه ډېره جدي مسله د ولس راجی کې ورته، هغه د کورنیو تولیداتو څخه استفاده کول دي. تاسو په خدای باور وکړئ، زه قندار ته تللی وم، د هغې ځای هغه پرستامول ورته جوړېدل، دوایو جوړېدل، یعنې کیفیت نسبت نورو ګاونډیو هېوادونو ته جوړېدل ډېر برو. ما یې پروسه د نږدې نه وکتله کوم مواد هغې کې کارېدله. نو دویم مسؤلیت چې د ولس جوړېږي هغه په خپلو توکو باندې اعتبار کول دي، او دریم هغه حکومت چې کومې پالیسۍ جوړوي د سوداګرو د اسانتیاو دپاره د هغې په تطبیق کې باید ولس همکاري وکړي حکومت سره په هره برخه کې. زما په نظر باندې دغه کلیدي فکټرونه دي چې کولای شي افغانستان پرې د خود کفایۍ په طرف باندې ګامونه واخلي.
د اقتصادي چارو کارپوه هغلی عبدالوفي نایبزای نړۍ مننه چې بحث ته راغلي او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو اوسنی خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. خپلو مېلمنو او ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم. رم مو ملشه. ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو قدر منوریدونکو سلامونه ونې کی هلی د پروګرام په دغه شیبو کې زالیا خرابیدی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
اساسو درانه حضور تاذر سی یو چې په تیرونه کې د ایران مهمه پیښته یو کتنوکو په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ګرانو اوریدونکو، تیره اونۍ د اسلامي انقلاب معظم رهبر له ټول ایران څخه د زرهاو محصلینو د سیاسي، اجتماعي او کلتوري تشکلونو او د محصلینو د جهادي ډلو د فعالانو په کتنه کې د مقاومت د جبهې د قدرت د دوام د علت په هکله وفرمایل. که په یو ولس او یوې ټولګي کې د ارمان او کوشش دوه عوامل موجود وي، نو د هغوی کلي حرکت ته تاوان نه رسي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د اسلامي انقلاب خلاف له دسیسو او مقابلې څخه د نړۍ د بدمعاشانو لاس نه اخیستو ته په اشاره سره وویل، هغوی وای اول مونږ، یعنی ټول نړۍ باید زمونږ ګټې مخ کې کړي او دغه ګټه غوښتنه نن سبا ټول ویني. او نن اسلامي ایران یوازنی هیواد دی چې په پریکنده توګه یې ویلي دي چې د نورو ګټو ته به هیڅکله په خپلو ګټو ترجیح او لومړیتوب ورنه کړي. معظم رهبر مذاکرې او موافقې کولو ته د چمتووالي او ایران ته د لیک راستولو په حق له د امریکې د ولسمشر وینا د نړۍ د عامه افکارو د غولولو لپاره وبلله او وی فرمایل، دغه لیک تر اوسه ماته نه دی رارسېدلی، خو امریکا دا دروغ خپرول غواړي چې ایران زموږ په اپوټه مذاکره او موافقه نه غواړي. حال دا چې همدا کس چې دغه خبرې کوي له امریکې سره زموږ د مذاکرې له عمله شوې موافقې څیرې کړه. نو په داسې حال کې چې موږ پوهیږو په نتایجو به یې عمل ونه کړي، څنګه ورسره مذاکره کیدای شي؟ دوی په دوام کې وفرمایل، له مذاکرې زموږ هدف له اول څخه د بندیزونو ختمول وو، خو له نیکه مرغه د بندیزونو د مودې په اوږدېدو سره د هغو اغیزه هم ورو ورو کمیږي. د اسلامي انقلاب سرلارخود د امریکایانو خبرو ته په اشاره سره چې وایي نه پریږدو چې ایران اټومي وسلې ته ورسي زیاته کړه، که مونږ غوښتلی چې اټمي وسلې جوړې کړو نو امریکې زمونږ مخه نشو نیولې، خو دا چې مونږ اټمي وسلې نه لرو او په تکل کې هم نه یو، وجه دا ده چې مونږ په خپله د مخکې ویل شوو وجوهاتو له امله دغه ډول وسلې نه غواړو. معظم رهبر په یو بل ټکي کې د پوځي حملې په هکله د امریکې ګواښ د بې عقلۍ له امله وباله او ټینګار یې وکړ. د ګزار ورکولو او جنگ جوړولو ګواښ یو اړخیزه مسأله نه ده او ایران دا توان لري چې متقابل ګزار ورکړي او دا کار به خامخا وکړي. دوی زیاته کړه که امریکا او عوامل یې کوم غلط حرکت وکړي نو خپله به لاس تر ګزار وخوري. البته مونږ جنگ نه غواړو ځکه چې جنگ خصیز نه دی، خو که څوک ګزار وکړي نو سخت ثواب به ورکړو. د اسلامي انقلاب سر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی امریکا مخ په کمزورتیا وبلله او زیاته کړه امریکا له اقتصادي، د بهرني سیاست، کورني سیاست او ټولنیزو مسایلو له لحاظه او په نورو ډګرونو کې هم په کمزوري کې دودا او هغه شل دیرش کاله پخوانی قدرت نشي لرلی. معظم رهبر همداشان وفرمایل د امریکې له دې حکومت سره مذاکره نه یوموي بلکې د بندیزونو د غوټې د جاخه کېدو او د دباونو د زیاتېدو لامل کېږي او د نوو زیاته غوښتنو او مطالباتو د مطرح کېدو امکان هم برابروي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر تیراونی همداشان د هیواد د جکپورو چارواکو او مسؤلینو سره په کتنه کې د استعمار د ولسونو د شتمنیو د چور او تالان یرغلونو پراخو وژنو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه د دروغجنو ادعاګانو له امله د غربي تمدن رسوایۍ ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې په لویدیځو هیوادونو کې د بیان او معلوماتو ازادي یوه دروغجنه ادعا ده، لکه څنګه چې د غربیانو تر واک لاندې په ټولنیزو رسنیو کې د شهید سردار سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید اسماعیل هنیه او ځینو نورو اتلانو د نومونو د اخیستلو امکان نسته او په فلسطین او لبنان کې د سیونستانو په جنایتو باندې اعتراض پکښې نسو کولای. هغوی د ایران د حالاتو پکله د غربي رسنیو د دروغجنو تبلیغاتو یادونه وکړه او ویل په دغو غربي رسنیو کې په کومه یوه کې د ایران د علمي پرمختګونو، ولسی لویو غونډو، ولسی بریاو او د اسلامي نظام د لاسته راوړنو په هکله خبرې کیږي. په داسې حال کې چې همدغې رسنۍ بیا د ایران کمزوري ټکي لس چنده غټوي او تبلیغات پرې کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران د دښمنانو او بدغواړو په ناوړه تبلیغاتو سربیره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولس له عزت او سرلوړۍ څخه د یوه حقیقت په توګه یادونه وکړه او وفرمایل که مسؤولین د نظام د چوکاټ او هویت په رعایتولو سره په صحیح لوري حرکت وکړي نو د نورو ولسونو او چارواکو لپاره بیلګې ګرځېدای سي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خوځندوالي او فعالیت څخه د خوښۍ په څرګندولو او له ګاونډیانو او نورو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا باندې په ټینګار سره وفرمایل د بهرنیو هیوادونو ځینو بدمعاشانو د مذاکرې په ضرورت ټینګار کوي، په داسې حال کې چې له مذاکرې څخه د هغوی هدف د مسایلو هواریدان نه ده بلکې غواړي له دې لارې خپل حکم او خپلې غوښتنې په مقابل لوري ومني، که مقابل لوري ومنله خو ډېر ښه او که مقابل لوري مخالفت وکړ نو بیا د مذاکراتو په پریښودلو تورنوي او جنجال ورته رامنځته کوي. هغه حضرت د اټمي موافقې په برخه کې په خپلو ژمنو باندې د ایران د عمل نه کولو په اړه د دریو اروپایي هیوادونو ادعاو ته په اشاره سره وفرمایل باید لومړی له هغوی څخه دا پوښتنه وسي چې آیا تاسو په خپلو ژمنو عمل وکړ؟ هغوی له لومړۍ ورځې څخه په خپلو ژمنو له عمل کولو ډډه کړې او له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د زیان د جبرانولو لپاره په ډول ډول وعدو سربیره بیا ځلې هم په خپلو ژمنو ونه درېدل، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د اروپایانو و د خلافیه او پینیال کې بیا پیران باندې لګونه او د هغه ګرم بلل د هغوی د سختې بې شرمۍ نښه وبلله او زیاته کړه کله چې د ایران حکومت یو کال دغه حالت وزغمه او بیا پارلمان میدان ته ور ودانګل او د یوې مصوبې په تصویبولو سره دغه لیکه او لاره جوړه کړه او اوس هم د زور د خبرې او د زورور په وړاندې د درېدلو ماسیوه بله لاره موجوده نه ده.
ګران اوریدونکو، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان او د ناروې وزیر اعظم یوناس ګاروسټورا په ټلیفوني خبرو اترو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې او څو اړخیزې اړیکې وسیړلې. ولسمشر په دغو ټلیفوني خبرو کې په دې ټکي باندې ټینګار سره چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د حکم له مخې هیڅکله د اټمي وسلو د جوړولو په تکل کې نه یو وویل، هر ډول شخړه، ناقراری او نخته د ځان، سیمه او نړۍ په تاوان ګڼو او د ایران اصولي سیاست په سیمه کې د شخړې ختمول او د یووالي رامنځته کول دي، خو د خپل هیواد د امنیت او ګټو خلاف له هر ډول ګواښ سره به هم په پوره شدت او قدرت سره مقابله وکړو. ولسمشر په دوام کې د سیمه او نړۍ روانو حساسو حالاتو او بدلونونو ته په اشاره سره او په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت تل په سیمه کې د صلح او ثبات او امنیت ساتونکې پاتې شوه او تر خپل وسه د هر ډول جنگ او نخټې مخه نیولې ده زیاته کړه، صهیونیستي رژیم په سیمه کې د شخړې او کړکیچ د اصلي عامل په توګه د فلسطین د خلکو خلاف پر جنگ جوړونې او جنایتونو او نسل وجنې سربیره هڅه کوي چې په دروغ جوړولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت صلح ایز فعالیتونه د ناامنۍ د لامل په توګه القا کړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د ناروې وزیر اعظم هم تاکید وکړ چې هیواد یې په صلح ایزه توګه د سیمې د مسایلو د هواري هرکلی کوي او په دې لړ کې هر ډول مرستې او ملاتړ ته تیار دی.
ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د عزت، حکمت او مصلحت د بنیادی اصولو په اساس له نړۍ سره لرغند تعامل په دفاع سره وویل د ایران د صبر ستراتیجي د انفعالي صبر په بنیاد ولاړه تګلاره نه ده، بلکې د نوښت له عمل سره مل صبر دی. ښاغلی عراقچی د امریکا د ولسمشر ټرمپ د زیات نه زیات فشار سیاست ته د ایران په غبرګون کې په داسې حالاتو کې چې مقابل لوري زیات نه زیات فشار راوړي مذاکره به هیڅ ګټه ونه کړي او په داشان حالاتو کې باید مقابل لوري ته ثابته سي چې د فشار سیاست کارنتوب نه لري تر څو په برابرو حالاتو یعنی شرایطو سره مذاکرې ته کښینو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اټومي موافقې په مذاکراتو کې د اروپایانو د منځګړیتوب په یادولو سره وویل اروپایانو په تیر پړاو کې د ښه منځګړي رول ولوباوه، اوس یې هم لوبولی سي او له اروپایان سره د ایران خبرې اترې به دوام ولري، خو آخر باید امریکا بندیزونه لرې کړي تر څو برابر او له فشار او بندیزه پاکه مذاکره پیل سي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري عملیاتو مرستیال مشر دوهم ادمایرل مصطفی تاج الدینی ویلي چې د ایران، چین او روسیې د سمندري امنیت ګډ تمرینات 2015 د هند سمندر په شمالي سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د جنگي کښتۍ جماران مخې ته د ګډون کوونکو واحدونو په پریډ یعنی رسمي گذشت سره پای ته ورسېده. په دې مراسمو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو، د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک او د چین او روسیې د سمندري ځواکونو ټولو برخوالو کښتیو د جماران په نامه د ایران د اسلامي جمهوریت د سترې جنګي بیړۍ مخې ته رسمي ګذشت وکړ چې ورسره د ایران، چین او روسیې د سمندري ځواکونو دغه مشقونه پای ته ورسېده.
او په ملګرو ملتو کې د ایران استازي امیر سعید ایروانی ټینګار کړی د ناعادلانه موافقې منلو ته د ایران د مجبورولو لپاره هر کوشش په ماتې محکوم دی. هغه د امنیت شورا ناڅرګنده غونډه د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اجانس ترمنځ د روان رغند تعامل په بهیر کې د نه توجیه کیدونکو لاسوهنې په توګه وبلله. ایروانی د خپراوي د ممنوعیت په موضوع سره د امنیت شورا په ناڅرګنده غونډه کې وویل دا غونډه یو ښکارا سیاسي اقدام او د خاصو او محدودو ایجنډاو د پرمخ بیولو لپاره له امنیت شورا څخه ناوړه استفاده ده. دا ډول اقدامات یو خطرناک رویه او مخینه رامنځته کړي او د امنیت شورا اعتبار کمزوری کوي. ایروانی په دې خبرې سره چې د امنیت شورا په ناڅرګنده غونډه کې مطرح شوي مسائل بیخي تخنیکی وو او یوازې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د صلاحیت په ساحه کې راځي زیاته کړه، دې موضوع ته د امنیت شورا د داخلېدو هیڅ روا بنسټ نشته. ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي همداشان تاکید وکړ کوم هیواد چې د ایران خلاف د دغو تورونو مشري کوي خپله د 2231 پریکړه لیک تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکی دی. هغه ټینګار وکړ امریکې په خپلو رسمي اسنادو کې په زغرده ویلي چې غواړي امنیت شورا د ایران خلاف د اقتصادي جنگ د سختولو لپاره په یو اوزار بدل کړي. دا له دغه نړیوال اورګان څخه ناوړه استفاده ده.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د پاتیرونه کې د ایران د مهمو پیښو د خبرونې وخت باندې ځای کې پاتې رسیږي. ازر د مساسو له حضور اجازه غواړم
سرلوړی او بریالي اوسئ.